ویاړو. مقاله یادونه کوي چې د موټرو د ترمیم په دوکان کې دا نجونې پر دوو طرحو کار کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا په میساچوسټس ایالت کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پوهنتون د استادې دانیلا روس د افغانستان د روباټیک ټیم دا هڅې ستایلې او ویلي دي چې ډیر به شوي چې دا ماشین تجربه او په افغانستان کې دننه جوړ سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په ایران کې د کاروبار د زیاتو ځایونو له پرانیستل کېدو سره خلکو ته د کورونا وایروس د لا خپرېدو اندېښنې پیدا شوې دي. پرون حکومت هغه کاروبارونه چې کم خطره بلل شوي پرانیستل، خو له ایرانه په خپرو شویو تصاویرو کې ښکاري چې ښارونه او په ځانګړي ډول پلازمینه تهران د پخوا په څیر له ګڼې ګڼې ډک دی. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې بازارونه او پلورنځي پرون دشنبه پرانیستل شول او له کورونو د خلکو وتل تر حد زیات شول. د غالي خرڅولو په څیر دوکانونه او زرګري هم چې د خلکو لومړني اړتیاوې نه ګڼل کیږي، د حکومت لخوا د محدودیتونو تر لری کولو وروسته پرانیستل شول. د ایران وګړي وایي که په کورونو کې پاتې سي هیڅ ډول مالی مرسته نه ورسره کیږي، ځکه نو مجبور دي چې د کاروبار لپاره ووځي. د تهران اوسیدونکو امادي چې وڅلويشت کلنه ده او وایي هیڅوک له خلکو سره مالی مرسته نه کوي، ځکه نو د کورونا وایرس خطر پر ځانونو مني د کاروبار لپاره لکورونو وځي.
مردم ایران، مردم وطن
ایران، یعنی زماده هواد وګړي د دوو ذهني فشارونو سره لاس او گریوان دي. یو دا چې پر کورونو کښینو څوک په زموږ مصارف را کوي، دویم دا چې که بهر ووتو نو هر څه به پر ځانونو منو. خو تر یو نیم میاشتې وروسته د دوکانونو بیا پرانیستل کېدل ډیرو کسانو ته ښه خبر نه دی، ځکه په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو ته په پام سره ځینې بنسټونه د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتلو احتمال ګوري. ځینې کسان د کورونا وایرس د خطر پر ځای په کورونو کې پاتې کېدل او اقتصادي مجبوریتونه غوره ګڼي. علي حاجی محمد په تهران کې دکان لري او شکایت لري چې په یوه نیمه میاشت کې هیڅ مالی مرسته نه ده ورسره کړې، ځکه نو له مجبورۍ له کوره وتلی دی. څرنګه چې زموږ مغازه 45 ورځې بنده وه، زموږ عواید صفر وو. په 45 ورځې کې مو هیڅ عواید نه درلودل. د رویټرز آژانس خبریال د پلازمینې تهران بیلابیلو سیمو ته ورغلی او د دغه ښار بشپړ ویډیویي راپور یې برابر کړی دی. په ویډیو کې ښکاري چې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او صرف د ځینو پلورنځیو مخې ته صحي تدابیر ترسره کیږي چې یوازې د خلکو د تبې درجه کتل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د اپریل میاشتې پر 11مه به په څو ښارونو کې کم خطر لرونکي کاروبارونه پرانیستل سي او تر هغه یوه اونۍ وروسته به د اپریل پر 13مه په تهران کې هم ورته اقدام کیږي. که څه هم ویل سوي وو چې په ایران کې به سپورټي کلبونه، ښوونځي، پلورنځي، زیارتونه، جوماتونه او پوهنتونونه تړلي وي، خو راپورونه وایي چې پر لارو او سړکونو د خلکو پراخ حضور د اندېښنې وړ ښکاري. د ایران د روغتیا وزارت د اعلان له مخې په دغه هیواد کې تر 380,000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته دي چې دا په منځني ختیځ کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنیو په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې.
ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې نو په شهري مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یو په خوانی کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دوکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې که خط پرانیزم بیا به وې سلی کلی، خدای خبر بیا به دې وې سرنګ تراخلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پانه باید د مینې په تور ښکلی شي. که چیرې ژوند بی مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بی مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لوګې کړه، زیارت ته تللی چا به مخ لیدلی وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د آریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یوه غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې آریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په آریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکارې فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
آریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څیړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپیڅلې ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپان ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپان تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشاره سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاره وو د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګونو وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د محل په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته د دوام په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مالود دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم راځي خي وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو دی مهم توپ په څیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګ راچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم سو غوي نظر د سو غوي ګناه د خو خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سيزلو کې مانو ورته د سو کس مریض مانو ورته د چون د دې قدمي هم د سره رواج هم د مور پلان سره کړی موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنی او مانو لوګای څه ګټلري اولی په امولس کې دومره مشهور شوی توکې دی. د پښتنه راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي.
خو اسپان یک نباتی است کې
سپیلنی دی یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپان د جوش میدن کې په خاطر کې امتورای قالین رنگ میره او از رنگ له استفاده میکنه په خاطر قالین.
د نوموړي په خبره کې چیرې سپیلنی په اوبو کې جوش شي او په اوبو یې ټول بدن پریمنځل شي نو له وی خو میکروبونه وژني او له بلې خو جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی. نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اک ستریم شي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنه ته ډیره پام لرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخانه راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته، د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې، تر لکلي، تر ولایت، له ولایت تر هیواده، په اصل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته تا کارتونی فلم نه لږ، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لږ. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډیرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاته ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پښتنه کوم د زموږ پروګرام به اوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یو کرخ هم کله نه ده لوستي. نو هغوی سره به پښتنه دی چې یره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوند؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د دې راتلونکي ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پښتنه ده چې ته لزانه باید وکې او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پښتنه ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږونه تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هره حالت کې د رشد په حال کې، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تانه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته دته ډیره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهېږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري، خچ دا تا ورته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پختنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي. بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کی. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بی نزاکتي، ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږې چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لري، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نست، خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره په ډوډۍ کې نه، دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي، دی کینه او دی په دې مطمئن کې چې ته دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري، یوازې دلیل به ده سره دا چې دا به مانه ولوي کله چې پلار ماشوم سره ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني ژوند وویني په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دوکان به څه ته وایي، سودا به څه ته وایي، بوره به چرته ایښي، شیرینی به چرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده زاړه اخبارونه واخلئ کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي، همدا د کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړې. دا بله مهمه خبره ده، کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور ځي. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړي، دی کله بې ښه بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شي، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
دا مخکې دا د ناز خبره وکړه آریان صاحب، د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبرې مني.
کاشکې منلی وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي؟ زه اوس درته د ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډېرې شیرینی خوړل ناز ده، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوي دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږي چې بچو غاښونه دې خراب وي، دا په ګیډه کې چینجي پیدا کیږي او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي راکمه ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرېږدي چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودي کېږي او لاس چاودي کېږي، دا په اصل کې تبعیض ده له رواني پلوه.
یعنی ماشوم باید پرېښودل شي.
باید پرېښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو ویروسونو په مقابل کې قوي کېږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کې بیا راوله او بودي وی وینځه پاکه صفایک، دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې لزانه نه لري، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږده چې له خپل همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 1 کلنۍ پیلېږي، ځکه دی ملګری پیدا کوي، دی ټولګیوال پیدا کوي، دی کوڅې ته ځي، تر دې وروسته دی ځکه وڅاره چې د ملګري څوک دي، ښه خلک دي بد خلک دي، په کور کې با اخلاقه دي بد اخلاقه دي، پوچخولي دي که مادب دي، داسې وڅاره. له هغوی مه منع کوه، کوشش وکړه هماغه بد ملګري ده ته مثال کړي چې هغه ښه نه ده، خلک ته بېزار ته باید هغسې نه سي، ولې لږې هم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسؤلیت زیاتې کې د پلار
ښه، دلته مسؤلیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یوه بله بدي دا ده چې پلار ماشوم یوازې د دې لپاره چې ښکلي کړي او د باندې وباسي، دی فکر کوي چې ما مسؤلیت هم دا ده. نور ناروغي، ژړا، کرارول، دا ټول په مور ورځي. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسؤلیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسؤلیت، 50% د پلار مسؤلیت. هغه مسؤلیتونه چې پلار لري مور یې نشي کوي، چې مور لري پلار یې نشي کوي. دلته د ماشوم په روزنه کې مور او پلار 50-50% مسؤلیت لري، چې دوی دواړه باید د ماشوم په روزنه کې پوره متوجه وسی د ماشوم یو یو هغه ذهنی دغه داده چې لمخالف جنس سره د علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلارته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنز مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر لامل پلارته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتل ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګی نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته وایي ما بوټان راوړه، د ما څادر راکوه، د ما تسبیح راکوه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
دا وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې رازم دوه ګټې لري، مور او پلار ته یې ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت، بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالونه سیال ده. یو ګټه شو. دومه ګټه اجتماع ته، موږ چې کله یو با مسؤلیت ماشوم زیږو، په اصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته یې خیر ده، ولس ته یې خیر ده، انسانیت ته یې خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته یې ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
ډیره مننه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي ونه شوه، موږ که غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري ونه شوه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي ونه شوه، موږ که غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري ونه شوه. د استاد تلونه پس مې زړه راټولولی نه شو، ما ډیر همت وکړو خو ما نه زندگی ونه شوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. د هغه شاعري روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا ووایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل ده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له څه لار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، هغې دپاره څه لار ګوري ځان له، چې یاره څه لار پیدا کړم چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل وو؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دي. نه ښکاري چې مینه هم کړې ده؟
داسې چل ده چې مخکې به زمانه چا تپوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول ما ګول کړه که نه، داسې یار داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې خو شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو مره کې وشوې چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا را ته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته را مخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دینه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دینه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوم چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ د زه ډېر وړوکې هم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وي چې استاد داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وي چې استاد خدا دی نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو هغه وایي ښه دا دی نو زه خو ډېر وړوکې هم که نه نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختمه ورسره بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم څه نه څه د آرټ هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دینه مخکې؟
نه، له دینه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه او داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې سیش ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور ایسته هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه یم که هغه د خاورې په حواله سره شي، که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي. که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي ډینګي شي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شاعري خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک وي پوه شوې، لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلې ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه مطلب چې هر څه دغه که څوک معمولي د چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګنې ډېر ښه شعر دی داسې، نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کومه ده نو ښه کیږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه ځکه زموږ سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېني هغه نه تپوس کښېنه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دا ټول ورته پته وي. بلداره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغو لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، ډو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد وېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دې وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وجنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
ډېر ښه. منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لرې پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانې ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانې وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول، نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، بې شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوښو او دومره دغه شو چې څنګه قلم کله کله نه مني چې عام سړم په سیاست پوښو د خلکو د غیرو په خبرو پوښو دغه او امن د کنن د کسباله پښتنو کې را روان دي نشانه اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم خډیر پر امید دی وسه او ډیر خوشاله هم لکه چې زموږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوښي او دوی ودی شو کې اساس
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهري زپلې و
ډیر زیاته لکه زه وتا ته سیم زه وتا ته ونځم یم لکه مونږ خو زما یو شعرم داسې وکنه چې یار نو داسې ده چې لکه زما یو نظم چې سچې مې ګټلې دی هغه به علم غزل ده سچې مې ګټلې دی هغه به علم ښکاری چې اوس راز د ژوندانه به علم تلاړی بینومه ژوند کا داو کم خوس بس ګټم اوس بس به علم او خلک په جنگونو کې ظلمي ویلي زه پکې د مور د غېږ واړه بایلم او صوبه د پښتون په وینو غیر ساتم صوبه د پښتون په وینو غیر ساتم صوبه د کابل د سینو په بایلم او یمن سره اوس کمې هم ولیدا یمن سره اوس په هم زړه بایلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتون خو کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنې د شعر د کم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلې دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې په خوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعري کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې موږ یو شی ډیر زیات چیړو کنه نو پای کې خلک بیا نه ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د موږ ډوډۍ خورو موږ ګرځو نسوات کې هغه شانت دغه شانت زج ننګرهار تلانو نه د سیمه ډیر خلک پیدا کړو او ډیر خلک ما د سیولې ته چې هغه حالات زپلې دی او هغه د ژوند د بلا لري تلې دي خو بس بوتان ګرځي اور په کیسه نشته نو ان شاء الله حالت کوم ډیر ښه شاعري کې یو ډیر خمل ګری لرو او دلته هم ډیر خلک کار روان دي که خیر خلک پښتو جبه ته په نزل دومره رااله او سپوره وا شاکر صاحب هم د پښتو د پارک کنزل وډو ما ورته چاغه څنګه یو ځل پښتو لیکچرار یم نه یز چروان یم په کالج کې نو چې د پښتو غو استاد هغه دی لاړ چې کله وتا چاته وي چې پپا خر سره وته وي چې لکه مال پښتو نه راځي پپا خر سره وي اوس دومره شو چې کم اس کم سرخ کته کوي مال پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډیر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډیر مننه به
زه خو سمړایم او مړی کې خوشاله راځي زه خو سمړایم او مړی کې خوشاله راځي ځکه مې ځان ته اوس په خله باندې دعا نه راځي دومره مایوس شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوس شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوس شوم چې اوس رااله جړا نه راځي او زه څه خبرم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبرم چې دسه خبرم چې دا یې اخیری دیدن ده زه خبرم چې په ژوند کې مې بیان راځي ډیر
خبرم
من بل دا څه شعر نه
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرتا راشي ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرتا راشي د خپل کور د لون پخوانی کور ترازی رفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خو دا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراند کیدل شي د زرپانی په نن نه پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زرپانه
پاچا او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قربانی ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و، او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزیګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه اثر کې ډېرې ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلی هم خوږی دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټه پیغلا لشل کلونو وروسته میړی راشي لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستل وې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وې د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپل حالې به حال کړم. ما وې ک خط پرانیزم بیا به یې وڅلې کلي. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم پس بنا پانه د زلان زورو. خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو. خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو ستا د وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود زه خبر نه ماشنا چې تبا وسهم زما لارې چاره چې تبا وسهم زما لارې چاره